خوش آمدید.
وعلیکم السلام. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې په طالبانو غږ وشو چې تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو مفصل راپور هم درته خپروو د نورو موضوعګانو تر څنګ. خو لومړی خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی او د هغو راپورو په اړه ترې وضاحت غواړي چې د ټرمپ ادارې څنګه د روسیې د استخباراتو په وړاندې غبرګون وښود چې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټول هیواد کې ګرځبندي زمالی شي. پوره خبرونه. ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته وویل په دې ناسته کې به د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت باندې بحث وشي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه درلودل چې له دې ډلې یو یې د دوشمې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا کانفرنس په نوم پای ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې تر څنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس پرون دایر کړ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. دا غونډه سبا د پنجشنبې په ورځ جوړیږي او د غونډې عنوان داسې یاد شوی: د امریکایي ځواکونو پر سر د روسیې انعام، د ترامپ ادارې ولې غبرګون نه دی ښودلی؟ د راپور له مخې پومپیو دې غونډې ته وربلل شوی، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا دی به دې غونډې ته ورشي که څنګه. تمه کېږي چې په دې غونډه کې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د دورې پر مهال د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس مایکل موریل هم ګډون وکړي. تېره اونۍ نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې د روسیې نظامي استخباراتي ادارې یوې څانګې طالبانو ته پیسې ورکړې وې چې په افغانستان کې امریکایي او د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ده ته د روسیې د تهدید په اړه نه و ویل شوي، ځکه استخبارات کاران نه و. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د امریکایانو په نښه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستو په اړه ادعاوې سمې نه دي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سه‌شنبې په ورځ پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل له شبکې سره وصل شي او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. دا خبره د ایران دولتي رسنۍ ایرنا راپور کړي. ایرنا خبری آژانس دغه هیواد د ښار جوړونې د وزیر محمد اسلامي له قوله ویلي دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ درې اړخیزه موافقه پیاوړې کوي. راپور وایي د ریل دا پټلۍ به په ایران کې دننه د ریل په شبکه کې یو تحول رامنځته کړي او له افغانستان سره به د توکو او خدماتو د مبادلې په برخه کې مهم رول ولوبوي. روسیه لک تر لگه اته خبریلان توقیف کړی چې د ملي خیانت په توری د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاو. دا کسان په موسکو کې نیول شوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي سفرونوف د سېشنبې په ورځ بندي شو، خو پر ده تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د دوو میاشتو لپاره نیول شوی او ورباندې د ناټو غړي هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر شپږمې په زندان محکوم کړی. بیا هم له روسیې، په روسیه کې څارنوالانو له محکمې غوښتي چې روسیې تاریخ پوه د بشري حقونو مدافع یوری دیمیتری په 15 کاله بند محکوم کړي. پر ده تور دی چې خپل لورې په جنسي توګه ځورولې. دی او ملاتړ یې دا تورونه ردوي. څارنوالانو په موسکو کې د کارلیا څانګې د بشري حقونو د یاد 46 کلن مدافع د محاکمې په وروستي پړاو کې د سې شنبې په ورځ ګډون وکړ. د دیمیتری ملاتړي وایي پر ده دا تورونه ځکه لګول شوي چې ده د تاریخ داسې اړخ څېړلی چې د شوروي اتحاد هغه ستروالی چې کرملین یې ښیي تر سیوري لاندې راولي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید-19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 په ټول هیواد کې ګرزبندیز عملي شي. ووچیچ د سې شنبې په ورځ وویل پلازمینه بلګراد کې وضعیت بحراني دی او په دې ښار کې شاوخوا ټول روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. لسبا تر 15,000 د زیاتو کسانو په ګډون غونډې منه شوي که په سر خلاصو یوي یا پټو ځایونو کې. د جمعې له ورځې به ګرزبندیز تطبیقوو. دا ممنوعیت به د جولای په 14 چې دوشنبه کېږي اوچت شي او بیا به وګورو چې وروسته څه وکړو. ګرزبندیز به د 3 ورځو لپاره وي. د جون په 1 نېټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وشول چې ووچیچ پکې اکثریت وګټل. چارواکي وایي د مارچ 16 رئیس په سربیا کې د کووید-19 په نتیجه کې 330 کسان مړه شوي او 14,000 وسو 19 کسان په دې ناروغي اخته دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون درې اړخیزه ویډیو کانفرنس کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتي تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. خو ځینې شنونکي له هغې ډلې بل روجیو د پاکستان په نیت شک ښکاره کوي.
Pakistan particularly supports the Taliban.
They way Pakistan bazangri toga paks la Talibano malatar kawi. Nur masail tar sang de Afghanistan de mulkano pa ara bandi yo mufassal rapor la ruchi jang jagro tsumra zapli di. De yo mashum gagwawre chi pa jagra ki yo pa chaudana ki dwara phi la las war kadi.
Por ta salam gulay ti salatam shnaxtan jewa. تیرا فورت کلم شان ول دلت دغاو خلاف سیب من ول و
او د پروگرام په دوی منی مای کی د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه لرو. چین او پاکستان په افغانستان کې بشر دوستانه اوربند او د تاوتریخوالي کمښت غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې پر خپلو همکاریو ټینګار وکړ. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د خبرو په دریم بحث کې ګډون وکړ. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې پکې د ځینو شنونکو خبرې هم راخیستې دي.
د خبرو په دریم پړاو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د سې شنبې په ورځ ګډون کړی و چې د اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خپره کړه، راغلي چین او پاکستان په افغانستان کې د بشر دوستۍ په خاطر د اوربند او تاوتریخوالي کمولو غوښتنه وکړه. د اعلامیه پر اساس پاکستان او چین له افغان حکومت سره د خپل همکاریو د پیاوړي ساتلو په برخه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار وکړ. بیل روجیو په واشنگتن ډی سی کې د دیموکراسۍ او د دفاع بنسټ لوړ پوړی څېړونکی دی. د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل: پاکستان په ځانګړې توګه تر ننه پورې د طالبانو ملاتړ کړی. طالبان د پاکستاني دولت لاسپوڅي دي او دا هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ ځکه کوي چې دا موافقه د طالبانو په ګټه ده. طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه حاضریږي، بلکې له داسې پلاوي سره خبرې کول غواړي چې له افغان چارواکو جوړ وي، او طالبان به له اوسني افغان حکومت سره واک شریک نه کړي او نه به د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي.
Will not share power with the current Afghan government, nor will it respect the constitution.
د افغانستان، پاکستان او چین د ګډ اعلامیه لمخه اسلام آباد او بیجینګ پر چټکو بین الافغانی خبرو او نولسو کلونو لاستراوړنو پر ساتلو ټینګار کړی دی. انتخابات، د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د ښځو حقونه هغه لوی لاستراوړنې یادېږي چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په همکاري په افغانستان کې ترلاسه شوي. د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره درې واړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه باید د شرایطو تو په نظر کې نیولو سره په منظمه او مسؤلانه توګه له افغانستانه ووځي. چین او پاکستان په افغانستان کې څه غواړي؟ د هغه پښتنه ده چې په امریکا کې مو د اتلانتیک شورا له همکار عمر سمت څخه وکړه. ښاغلی سمت ازادي راډیو ته ویل:
چین او پاکستان هر دو خواهانی فکر میکنم.
دی وای فکر کوم چې چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې د جګړې پای او پراتلونکو کې د دې هیواد په نوې اداره کې د طالبانو حضور غواړي، او غواړي په افغانستان کې له خپل ګټو سره سم په دې هیواد کې خپل پروګرامونه پر مخ یوسي. د چین ګټې تر ډیره اقتصادي او له تروریزم سره تړاو لري. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې غواړي په افغانستان کې نفوذ ولري، د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په راپور کې چې په جون میاشت کې خپور سو راغلی چې چین، طالبان او افغان حکومت دواړه په هڅو کې شاملوي چې هدف یې په سیمه کې ثبات رامنځته کول دی. د پنټاګون د راپور له مخې د چین دا اقدام له دې هېواده د باندې د چین پرسونل او پانګونه خوندي کوي او خپلې لویدیځې پولې له اویغور جنګیالیو په امان کوي. په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه له امریکا سره د موافقې لیک تر لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې واشنگتن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12,000 څخه 8,600 ته پر کمولو توافق کړی دی. که د موافقې ټول اړخونه عملي سي، د 2021 کال تر نیمایي پورې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د طالبانو د 5,000 زندانیانو په بدل کې د افغان حکومت د 1,000 زندانیانو رخوشي کولو، د تاوتریخوالي کمولو او بین الافغاني خبرو پیل د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې نور شرطونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي سوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د اوریدو لپاره چې ورشه د زموږ د ویب پاڼې یا ویب سایټ آدرس ده. ترڅنګ په انډراید او آی او اس موبایلونو کې هم کولای شي د اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره د ازادي راډیو په صفحه توګه باندې واوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکیانو ژوند ته درناوی نه کوي. په وروستیو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاته شوې چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د سولې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې شوې دي. بلخوا یوناما په یو تازه راپور کې ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 800 ملکیانو ته په قصدي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړې قربانیان چې په هغوی کې ماشومان هم شامل دي د جګړې د بندولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې لپاره کوم جواز نه پاتې کیږي. خود سازمان په حواله د هغې موافقې له لاسلیک سره سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې روانې دي او ملکیانو ته هم پکې د سر او مال زیانونه اوړي. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مستقیم مسؤلیت د جګړې ښکېلو لوریو ته اوړي.
بیا هم موږ د جنگ په ښکېلو خو باندې په کلکه باندې غږ کوو چې نور په افغانستان کې د انسان وژنې، مسلمان وژنې او افغان وژنې لپاره هیڅ مجاوز نه پیدا کیږي. وروسته تر هغه چې طالبانو او د امریکا حکومت ترمنځ د سولې هغه هوکړه لاسلیک شوله چې د هغې په رڼا کې به بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د جنګي اسیرانو تبادله به کیږي، د دغې سولې په ترس کې به په ټول هیواد کې یو عمومي او اوربند رامنځته کیږي. که چیرې په افغانستان کې اوسنۍ وروستۍ پیښې چې اکثر قربانیان ولسی خلک دي، د دغه پیښو د جنگ ښکېلې خواوې چې هغه حکومت او طالبان دي، د دوی مسؤلیت نه منل یا مسؤلیت په غاړه نه اخیستل په دې خاطر چې په دې کې زیاتره پیښو کې ملکي خلک قرباني شوي دي، هرگز موږ ته دا هم او ولس ته دا هم د منلو وړ په دې خاطر باندې دي که دوی د دې پیښو نه ځان من کروي او ځان یې خواته کوي، موږ دا ورسره نشو منلی ځکه د جګړې لامل دوی دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې ناامني او جګړې ختمې سوي نه دي. د امنیت شورا وایي چې د دې موافقې تر لاسلیک وروسته د مارچ له لومړیو د اپریل تر 19 د طالبانو لخوا 328 ملکیان وژل سوي، 425 تنه ټپیان او 1,48 تنه نور تشتول سوي دي، خو طالبانو دغه راپور رد کړی دی. د ناامنیو تر ټولو تازه مورد د جون پر 9 د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د یوې دودیزې میلې پر مهال د شاوخوا 150 ملکیانو وژل کېدل وو. دغه پیښه وروسته له هغې لانجمنه سوه چې وسلولو طالبانو د ملي اردو د 215 میوند قل اردو کار وباله او حکومت یې لا هم مسؤلیت پر طالبانو اړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوی د موندنو له مخې د طالبانو د یوې حملې په ځواب کې د افغانستان ملي اردو 3 هوانونو توغولي چې په نتیجه کې په یوه دودیزه میله کې نږدې 150 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند ولایت چارواکي وایي دغه توغندي د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم وسلولو طالبانو اړولې ده. که څه هم د هلمند محلي چارواکو په سنګین کې د سوي پیښې د هر اړخیزې څېړنې ژمنه کړې، خو تر اوسه د دغو څېړنو نتایج معلوم سوي نه دي. لس کلن ناصر خان چې د هلمند د څنګلوري ولایت کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، 3 مخکې د ماین چاودنې له یوې پښې بې برخې کړ. اوس هم د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې درملنه روانه ده.
دانشو کډی وا خو بلخ مدرسې او مکتبونه لخصات سول لوم کول نو لښنیان ته کلم لبن پټاس چې پټاس له مو غلې چې سره تم شناخته نه دی و چې راپور ته کلم شام ول دل چې د غو خلاف سیوب من ول و چې دل چې لا وسلم دلته ډاکټر لانل پشا خلاف د کټوي الله پشا کټ کله بل اوس مې پشا کټ په زنګان کې ولاس مې خوځ دی د زین مو خوځ دی د مکو فن ډیر خوځ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل شپږمیاشتنی راپور کې چې تیره پنځشنبه خپور سو ویلي، لومړني ارقام ښیي چې د 2020 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ملکیانو په قصدي حملو کې تر 300 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو دوام او په دغو جګړو کې د ملکیانو زیانمنېدل جوتوي چې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله فرهنگ ازادي راډیو ته وویل
طرفین جنگ افغانستان به دلیل عدم احترام و عدم رعایت
د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو اصولو معیارونو او ارزښتونو ته درناوی نه کوي او نه رعایت کوي. دغه مقررات د تفکیک تناسب او دقت پر اصل ټینګار کوي. موږ په افغانستان کې د غیر نظامی وګړو او ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. موږ تل د افغانستان له حکومت طالبانو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په شخړه کې ښکېلې دي غوښتنه کړې چې د بشرپالنې نړیوال حقونه رعایت کړي چې د هیواد په ټولو ساحو کې ملکي او غیر نظامي کسان خوندي وي، خو له بده مرغه لا هم د ملکیانو د ژوند او بشري حقونو د محرومولو شاهدان یو.
په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او داسې ښکاري چې د تېرې جون میاشتې نیمایي دغو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ وه. امنیت شورا د جون پر 22 ویلي و چې د یوې اونۍ په لړ کې په هیواد کې 291 سرتېري وژل سوي او 515 تنه نور ټپیان سوي، چې د مرګ ژوبلې د شمیر له پلوه هغه اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې وه. امنیت شورا ویلي و چې په هغه موده کې 148 ملکیانو ته هم د وسلولو طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د جګړې پر شکل خواو ژغ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف العسیمین تېر یکشنبه په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالي فعالیتونه د خواشینۍ وړ بللي او غوښتنه یې کړې چې ټول لوري باید تلپاتې سولې ته زیاته هڅه وکړي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې ټاکل سوی و چې د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې تر اوسه نه دي سوي. له هغې راهیسې په هیواد کې د ناامنیو پیښې روانې دي او لا هم په دغو پیښو کې ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اوړي. محمد قسیم په وروستیو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ له یوې ناامنې سیمې بلې هغې ته کډه په شا کړې ده.
مزه د طالبانو څخه دا شي چې کښ نه سو کولای دا یې کډي مو په شا دي. مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کې چې څنګه به وکړو، خامخا دا د 200 پیدا دا یو نیم سل کور خو اوس کلیلی دي.
لا هم بې دفاع ملکیان په افغانستان کې د روانې جګړې درنه بیه پرې کوي. محمد قسیم د زرګونو نورو لالهاند افغانانو په څیر د خپل سر د پناه کولو لپاره نامعلوم لوري ته روان دی. دا لکه د افغانستان د سولې پروسه چې له لوړو ژورو تیره سوې، خو اوس هم نه ده معلومه چې کوم لوري ته به روانه وي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې او د بشري حقوقو د سازمان د هغو اندیښنو په اړه راپور ته غوږ چې ویلې د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکانو ژوند ته درناوی نه کوي. اوس ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر کتلی.
تمه ده چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې اجتماعي غونډې ته د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي. د دې غونډې عنوان دی د امریکایي سرتیرو په سر د روسیې نامونه ولې ادارې جواب نه دی ورکړی. د هیل ورځپاڼې لیکي تمه ده چې د اوباما د ادارې په وخت د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له سرپرست مایکل موریل څخه هم په دې غونډه کې پوښتنې وشي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو تیره میاشت ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې مسلې په اړه راپورونه بې اهمیته بللي دي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په سر انعامونه ورکول. هیل ورځپاڼې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د تیرې اونۍ خبرې هم راخیستې دي چې په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د روسیې مداخله د متحده ایالاتونو لپاره نوې خبره نه ده، خو دا موضوع چې اوس راپورونه پرې خپره شوي دي جدي تعقیبوو. پر همدې موضوع ګارډین هم لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د روسانو دې هڅې ته چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني ولسمشر ډونالد ټرمپ سم ځواب نه دی ورکړی. ورځپاڼه تور پوری کوي چې ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې خپله دنده سمه نه ده ترسره کړې. ګارډین لیکي یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ټرمپ اداره او په خپله ولسمشر د 2019 کال په لومړیو کې خبر شول چې روسیا طالبانو ته انعامونه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووژني. ورځپاڼه لیکي د راپورونو له مخې متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې د یو بانک له هغه حسابه چې د روسیې پوځي استخبارات یې کنټرولوي هغه حساب ته پیسې استول شوي دي چې له طالبانو سره ارتباط لري، چې شایي منځګړي پر طالبانو د دې نقدو پیسو د ویشلو چارې ترسره کړې وي. ګارډین لیکي له لږ تر لږه څو میاشتې راهیسې له دې معلوماتو د ټرمپ اداره خبره شوې ده او هیڅ داسې نقشه نه لیدل کېږي چې ولسمشر دې د روسیې د ځپلو لپاره څه کړي وي. ګارډین بیا لیکي کله چې د 2000 کال په فبروري کې ټرمپ ته استخباراتي معلومات وړاندې شول، تر هغه وروسته د څو ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د هغه ستاینه یې ښکاره کړې ده او روسیې ته یې بلنه ورکړې ده چې د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادو یا جیو هیوادو له ډلې سره چې ډیموکرات دي یو ځای شي. په ورته وخت کې ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې له خپلو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې په زرګونو پوځیان له جرمني باسي. د ورسپانې په باور دا اعلان د روسیې ولسمشر ته یو سوغات و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر طالبانو ته د روسیې د انعامونو راپور هم روسیې رد کړی او هم طالبانو. او د جولای په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د روسیې د انعامونو مسله رښتیا نه ده، دا یوازې د دې لپاره راپورته شوې ده چې دی او جمهوري غوښتونکی ګوند وځپي.
په لاتین امریکا په متحده ایالاتونو او برازیل کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی روغتیا پالان اندېښمن کړي دي. د دې سیمې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د برخې مشر کاري ساتنی پرون ویلي د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول انرژي مصرف شي. په برازیل کې چې بیا د نړۍ له تر ټولو زیانمنو شوي هیوادونو یو دی، د ولسمشرې په کرونا ویروس اخته شوی دی. د ملالی بشیر راپور د برازیل د ولسمشر جایر بولسونارو په غږ پیلېږي.
هغه سړی چې کووید 19 یې وړه ناروغي ګڼلې وه، د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې چې تبه یې وه په یوه تلویزیوني وینا کې تایید کړه چې په کورونا ویروس اخته سوی دی. دی وایي معاینات مثبت وو. د یک شنبه ورځ مې په ناوړه احساس سره پیل سوه او د دوشنبه پر مهال مې وضعیت نور هم خراب سو. 38 درجې تبه لرم او د ستړیا او درد احساس کوم. بولسونارو په تکراري توګه پرته له ماسک اغوستلو په عام محضر کې څرګندېده او د اصولو پر خلاف یې له نورو خلکو سره واټن په نظر کې نه نیوه. برازیل هغه لاتین امریکایي هیواد دی چې په نړۍ کې له تر ټولو زیاتو زیانمنو سویو هیوادونو دی. په دې هیواد کې 1,600,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې پکښې 15,000 یې مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکو ناروغانو شمیر د اندېښنې وړ بللی او د سیمه ییزې برخې رئیس کاریسا اتینی په لاتین امریکا او متحده ایالاتو په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دې پرون په یوه ویډیویي خبري غونډه کې وویل چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید له ټولې انرژي کار واخیستل سي. د اتینی په وینا په امریکا کې د 5,900,000 کرونا ویروس له مواردو څخه نیمه یې په لاتین امریکا یا کاریبین سیمه کې دي. دې وویل د متحده ایالاتونو په ځینو برخو کې هم د دې ویروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کالیفورنیا، ټکساس او فلوریدا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې چارواکي اړ شوي چې د کسب او کار پرانیسته وځنډوي او په بشپړه توګه یې وتړي. د کرونا ویروس تر ټولو زیات موارد په متحده ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 2,900,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او تر 1,500,000 زیات مړه شوي دي.
ستاسو لا پیغامونو
روز بشیر الله حکمل د پنړ ولایت د درتیج مونږی ول سوالینا خبرې کوم. دا چې د کرونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ول سوالی هم د پنړ ولایت د مهم او بانفوزه ول سوالی ده چې دوی د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ورکل شوې ده. په کار دا چې د کنړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان ته وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته ده. نو په کار دا چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله. عزت الله عزت یم د کندهار ولایت د ولسمه نایب سره سره په تماس کې ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې دا غوښتنې په وسون کارونو او د غمرست سیراځي د ولسمه او زم ملکان او چوالان یو ټول خپل قربان باندې شی او د خوار او غریب هم نه خوړل کېږي ولرټول چارواکو دې د غم نه خوړل چراوړي دا شروالي د ولسمه ته ټول تور دي او هغه بیا خپل باندې کوو ملکان باندې شی چې د دې سره وانډ او ما دې له دې څخه پیغام پورس سلام زیسمت الله خوشاله د هلمند ولایت د بودان سمانی کې د سترنه ولرم ټول دا غنم کوګورې دا حکومت په امرونه نو ته کې دا غنم ورځ په ورځ پته کې چې مخوړان درنګ دي چې دا غنم د پریګ نور د یو ته دی اول د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا د ولایت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وځو ته ځناس دي من په درې سو کال دا د خلک یې ګره دار کم نه چي د ملنګان دا ول د حکومت په امرونه نو ته کې هله د چې حکومت د دې ته تللره نه وي موږ نه جوړو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې اته نیمه بجې دی د سهار ورزو لاندو خبرونو ته ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې پاړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ترڅنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. په دې ناسته کې د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت بحث کیږي. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعیه غونډې ته ورغوښته. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوي چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سې شمې پرس پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. روسیې لږ تر لږه اته خبرې لاندې توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو په وړاندې لاریون کوو. او روس له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 پیښې زیاتې شوې او مړي پکې زیات شول، د دې هیواد ولسمشر اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټول هیواد کې ګرځبندیز عملي شي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام دویمه نیمه یې پیلو، پیل په یو راپور کو، تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه وی. راپور له هلمند زموږ همکار الیاس دایره لګلای دی د بوست تصدی د فعالیت بیا پیل پاړه او لمړی غږ هم د ماشینونو غږ دی.
د نادلی ولسوالۍ په یو دیرش غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په تراکتورونو ځکی اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکی په پلو یو نور دانو کرلې دي. خو نه ویشت کلن اسلام الدین په یو پراخ شنه ساحه کې په تراکتور ځکی اړوي او د کالو د کرلو لپاره چمتووالی نیسي. په تراکتور کې سپور اسلام الدین چې وروسته لکلونو د فصل پنبه کوي وايي د پنبه حاصلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکه بنده وه او په شخصي لجوګانو کې قیمت څو ځله تر ورځنی نرخ ارزانه و.
کله کې ډېرې مهمې ځکه چې اول خدای ډېر شکشت چې دلته خلک لري او دوم ډېر حاصلات ورکی ورته دا د شوډیا شایدې چې اول خپل د شکر دینښت کې غوړې د پندانی تخم دینو پندانی تخم دینو وځي د پمبې غوړې د کچې دا وځي وځي غوړې د خلګم دی په کار کې په کارخانه کې ورته او ډیر ځانان د کار د کم زمينه مو سيده کې ورته او کله کې فوت دلته وځه کرا کرا ډیر کېږي خلګې ډېر کړي د ورډګانو کړي وسته تقریبا خامه خاطر سرویس جری پر وسته رسیدلی چې کړی دی وته اما دلته هم کړی سی ولا فاجه
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش ورسته په خپل مزکه د پومبې په ځای نور دانې کړلې وایي د پومبې د کشت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سرګونو نور کروندګرو په څیر د حکومت په هغه فابریکه پورې زړه تړلې دي چې د څه باندې 50 کلون راځي نه د چلانه سوي خو اوس په امتحاني ډول د مرکزی حکومت څخه د کار د پیل بودیجه ترلاسه کړې ده.
که دوی څلور د تاوان پر غاړه واخی موږ به مطلق تاریاک ونه کړو، موږ به کاله کې وکړو، موږ به خلک په کار اخته سي. نو حکومت ته موږ دا خواهش کوو چې دوی په دغه نرخ کې پرز مثال 2500 افغانۍ قیمت دی، دوی دې ور درې سوه کې دغه 500 افغانۍ تاوان دوی ویسي، دلته به دا خلک دې ته توجه وکړي او دا کار به دوامدار وساتي.
حکومت وایي په هلمند، بغلان او بلخ کې تولیدونکي مالوچ د سیمې په سطح نوم او کیفیت لري. خو په هلمند کې د کوکنارو د شیرې سره د بزګرانو بدریغې مینې او په نړیوالو بازارونو کې د پنبې په ځای د نورو مصنوعي توکو تولید د مالوچ ارزښت راکم کړی دی او ډېره پاملرنه ورته نه کیږي. حکومت د هلمند کروندګرو د پرله پسې غوښتنو وروسته په لشکرګاه کې د بست تصدۍ سره چې د مالوچو پروسس او تصفیه کوي د 300 میلیونه مرسته سو افغانۍ څخه 150 میلیونه ورکړي دي چې یا د فابریکا په امتحاني ډول کار پیل کړي او په ورته وخت کې وګوري چې کروندګر د کوکنارو په ځای د پنبې کرکلي ته مخه کوي کنه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بست تصدۍ په فعالیت سره به ډیر کروندګر خوشاله او ځلبیا د پومبې کرکلی ته مخه کړی.
د یو امتحاني دورې په خاطر مونږ ته چې 300 میلیون افغانۍ پیشنهاد کړو نو 150 میلیون افغانۍ مونږ ته منظور کړی دي تر څو مونږ ابتدایي فعالیت شروع کړو او باقي 150 نورم په ورسته مراحلو کې ان شاء الله مونږ ته رسیږي. او د دې نه بر علاوه نور وعده هم په دې برخه کې شوې دي چې نور پروسس ماشینونه او نور مسایل هم دلته مونږ ته جوړ شي چې هغه رئیس صاحبان به تخنیکی مسایل ټول تاسو سره شریک کړي. نو ان شاء الله د راتلونکو څو ورځو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي.
بست تصدۍ چې شاوخوا 3-5 کاله وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړه شوې ده، اکثره کلونه د نه بودیجې له امله درېدلې، خو د مرکزي حکومتونو په مرسته بیرته کارونه تلبدلې ده او خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. اوس د دې تصدۍ مشر انجینر محمد حسن وایي دوی په لومړي امتحاني دور کې 4000 متریک ټنه پنبه رانیسي چې د کار او پروسس پر مهال به 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
کدرونه مو بیرته خپل په اصطلاح پنی خلق چې دی په تولید کې خاص رول لري هغه مځای په ځای کړی دي. خو په دغه قوا چې اوس موږ یلرو، یعنی یو سلو څو نفر موږ فعلاً کارمندان لرو، د دغه په مټ باندې موږ کولای سو چې خپل تولیدات مخته بوزو او هم به روزمز خلق ډیر په کار باندې واچو چې روزمره زموږ سره په روزمزدی باندې کار وکړي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي د دې ولایت په ټوله 6,840,000 هکتار مځکه کې به ساش کال 15,000 هکتار یوازې پنبه کرل کیږي چې هر جریب مځکه به په اوسط ډول 4.5 متریک ټنه حاصلات ورکړي. محمد الیاستای، د ازادي رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هر کله کوم خوشاله يم چې فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د طلب سر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډېرې دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې ده د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم. د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمه د غزمات پیغام دی و چې ورو چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دوکانونه د ګریش د دولت راغلی به دا کورو خیم بار کې مسلمانانو چې په کور موږ د افغانستان بچیان نه یو، موږ د مسلمانانو زامن نه یو. نور حکومتونه وو هیڅ را نه کړل او دغه شي زموږه چې ولوډر ته ولاړ دي، شپته دکان را خراب کړ، اته کلینیک را خراب کړ. کله یو کورونا بلا اساس موږ سره هیڅ کوم اکونومي کړو ورځانه دا که موږ راغلي د ولور چارواکو پورې ورسېږي، موږ غم دی وخوړل چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي. کورونا ده د دې خو سل خبره تمخ کی یوار کوئی کومه چې مله کړی. السلام علیکم.
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزې مو مشترک شریک کړي و. تاسو پیغام د هلمند ولی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایست خوشاله وسو.
بسیار احمد رحیم دا چې تاسو باندې کی حق اصلي او د سیواد د ولسمشر د هدایتونو فرمانو په اساس باندې کوم ځمکې چې په کومو سیمو کې هغه څه شوي دي او یا هغه سیمې چې هغه د زورواکو له پس څخه هغه تخپل قضو لاندې راغلي دي. پښتنو شتو دي چې هلته د یهو لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوې ده چې هغه سیمې ته به په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار پیلوي. نو د دې لپاره چې موږ د دریش ولسوالۍ د کاغذي مشرانو سره هغه سیمه چې په غوځایونو کې دوی کورونه درلودل او یا یې هم ځایونه درلودل تېره اونۍ هم خپله والي صاحب دوی سره ولیدل او د دوی د ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل. د هغوی د حل په موخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کړي. نو بیا موږ هغه د ساحو کسان چې وو هغه تاجر بازار کې او یا نور بازار کې وو او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه دوینه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم د کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا دوینه جوړ شوي وي. خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم په بازار د پلان نه وتلي سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي نو بیا هم په دریش ولسوالۍ کې هلته ولسوال شته دی هلته شاروال شته دی خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولې کړي بیا دې سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو. د دې ستونزې د حل په موخه به انشاءالله هر کس چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د قانونو مطابق او د واقعیت سره هم دې ستونزو کې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دې
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې وروره د چې راځي چې وګوره وا پوسټه پر اسمان ده بل پر چاران ده موږ دا غواړو چې وروره دغه منځ کې امنیت خوندي شي. د مسلمان زما زغه اوریز ما دغه پیغام دي تر مسلمان پرې ورسې.
بلې ځکه چې اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ست په دې اړه تاسو څه داډ ورکوي د غوړیدونکو ته مشکل څه دی؟
پر تاسو په خپله هم اوس د دې په خبرې کې هغه څه چې هغه د مشکلات یا نه د لیبل لپاره مهمه ده یا بیا هم د مارجی ولسوالۍ یا د ناوی ولسوالۍ یا شهر یو مهمه کې کومه ستونزه چې دی د دې د دې ستونزه د حل په خبرې باندې پرایده اړوند په ستونزې ته سپارښتنې شوې دي او په دې اقدامات سره شوې دي تر دې چې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو نو چې د غیر قانوني دی او د کسانو په وروولو او بیا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې پورې حل شوي دي او په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ټولې ته یې پای ټکی کړي. انشاءالله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورې خدمات په مخه باندې انشاءالله موږ هم
انشاءالله بله مننه از وخت دی خلګو خو یا دغه ورور خو د غلو پاړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د المنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین بيشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتره سره واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو ادمینه چې مخکې ډېر سیاست خاص دروسته چې انجنیرانو یې سروې کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا سوسال نه د بلادی او نه بیا دغه کړی د کار شو کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر خاص چر وکړي د درو ولسوالیو لار د کاندو کفار تر نالیته ولسوالۍ مرکز پورې د امبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار ته خبره کا د مدیر همکاري د لوړو چارواکو تر وژو پورې دا خبره ورسي دا وایي
بلې ځواک سپ
یا سړي یو باندې ورته لري موږ د هغو سړي چې وخت هم په شپه کې د پرتلې د شول سپلې خان شول سپلې تر پیل سپلې دا هغه سمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې د عمومي لارې کلارې چې د لارې کې مشکلات دي لارې خراب دي نو بیا نو وینې د ګرپټل سپلې کورې دا لارې د دې سړک جوړېدل مخکې په پلان کې ورته وشي وو چې هغه په یوه وخت باندې د نوې نتر د رښتې ولسوالۍ پورې دا لارې د پیدامې د دې بودیجې په اساس پاتې شو او خپل ځان کې ورسره وو تر هغه ځای یې تر هغه ولسوالۍ ته د ریګن باندې کې خو د دې لپاره چې دا پاتې پخا او خاصې ته ول پاتې جوړ شي دا هم د مرکزي مسؤلینو سره شریکه شوې ده او دا روان دی درته سره د موضوع شریکه شوې ده ترڅو چې د ملتونو د په سیمه کې د هغه عمل سیاسي چې هغه واقعا هم د پوتنشال لري هغه پلیسي نو بنا د عمومي لارې کومه لارې چې د ناوې نه د ګرمسیر مسلوي او وروسته د ګرمسیر نه خامشي او د شو مسلوي دا به ان شاء الله راتلونکو پلانونو کې هم په دې باندې کار کوي چې خو په دې باندې اوس هم په تیر سره هم والی چې څه د سفرونه کړی دي دا موضوعات له مرکزي حکومت سره شریک کړی دي او د وزارتونو سره د شریکه شوی ده ترڅو چې هغه لارې چې هغه د دې پیدا کېږي لپاره هغه ارتیا او ترې د خلکو مشترک کوي نو بیا د دې غوښتنې مرکزي دولت سره شریکې شوي دي او د اړوند پروژو یا د هغه د شي په اساس پاتې کې مرکز سره د څو خلې ان شاء الله پرې وکړ چې بیا
بلې کور ودان او اورستې موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو ته د خبرونې د وخت هم دومره د چ باید دغه موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسیش مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په معنی چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنمو بیه ډیر زیاته لوړه سي نو په دغه ارتباط هم د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دی موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالداري د پاکستاني کالداري د هلمند والی چې دی ټول قرارداد یې کړو د هلمند ټول غنم یې رانیول بیا په مټورو باندې موږ دولت چې نورو دولت وته تاسو کېدل څکه من مصطفی اسو کالدار دی باید د مر د هلمند غنم د حکومت را وګرځي به خواته نه پېږې سلام علیکم
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه احمد د هلمند ولایت تلسکرګا د شهر څخه تاسو ته غام رسیدم پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت هغه چې غنم دی دا ټول کچکی زموږ ته معلومات کې زموږ د لوی دلیل نو دا ټول کچکی د پند هلمند څخه وکنداته کندهار ته د یوې کچکی پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته ورور ما د لوړ کور چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا د دې څېړنه وکړي سم د معلوماتو وکړي
بیا په اخر ورځ بیا ورسته بیا هیڅ پیدا نه کوي چې غنم یې چوي نه بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو پیغام مې ټول دا دی چې په دې څېړنه وکړي نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه له علیکم سور د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی دا د ناوې د ولسوالۍ په لار باندې دا شنې ساتاوي دي راځي دغه غنم دي بری او یا ته ساتاوي دي غنم دي بری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غوښ چارواکو زما دا ایله ده چې دا بند کی دا خواسته نور شهر ورته دا خواسته غنم غنم ګرځي دی ګران کړی چې دا بند کی بالا غنم ارزانه کیږي.
بله ځکه
په دې برخه کې د څنګه چې د تاسو څخه ټول چې هغه کمیټه باید د باندې کار وکړي چې څو چې زموږ څخه مارکیټ د باندې کار وکړي چې باید نور د واده ته باید چې غنم پیل خو د لسی او نور ولایت ته هم باید تاسو چې کچې د حالات کرانتي مو به اوس څنګه څخه د باندې کار وکړي چې کمیټه ورته جوړ شول چې باید دولت د غنم ټول ځان کې او مشکلات ختم غنم حاصلات منډی سره تل او منډی کې تدبیر دي پورې او قانونو کې خاصې دي د نن د بهرنۍ کې واسو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت کې دی چې لري هغه نو بیا نو پښتون هغه دی چې کوم غنم د دې څخه انتقال دي هغه د نور ولایت ته تدبیر هم چې نور ولایت ته انتقال دي ته مرکه او تدبیر دي او هغه خلک یې تدبیر نو بیا نو په دې وخت موږ د کوشش وکړو چې باید کمیټې د باندې سپارل شوی ترڅو چې په پټه باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انتقال لري چې په دې برخه کې دي چې ټول غنم راځي چې وروسته بازار ته لګي او که نه لري خو د ګروپ په توانه کې چې څنګه نور ولایت ته یې خري کړی شو په دې برخه کې موږ کار روان دي ان شاء الله په دې باندې کار کوي ترڅو چې
آیا ځکه چې په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې د غنم موبایل وړ کړی ده د راپورونو دقیق دي
تقریباً معلومات
بله ډېر زیاته مننه کوم د هلمند والی وین عمر ځواکسب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پوښتنې مو جواب کړې.
آزادی او اوریدون کی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو چې اوس به یې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ کنر څخه د ارادی رادیو ټولو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې لخه خبرونه خاورزونکي ولرئ او ورور نظم غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه وا چې دغه الکترونیکی تذکیرو توجه څخه دي او ولسوالۍ ته هم غزوي ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات د نور هم شته لکه تاسو بهتره معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشونه چې الکترونیکی تذکیره ونه لري نه یې وړه کوي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکی تذکیرې توضیح صحه دي ولسوالۍ ته مغزیږي او ټول ولسوالۍ ته دغه تذکیرو صحه باید پراخه شي. د غني اډو کارکوونکو ته بیا هم غوښتنه لرم چې دې په دې اړه باندې د حکومت نظر ترلاسه کړي او موږ سره شریک کړي.
دادی درانیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللہ د لغمان ولایت د خانه یو کلی څخه په دې رنګ عرض کوم. موږ ابل وزه پرېکشا کې کېناستو روپۍ او دوګونی پیسې سکیم ورکولې رکشاوالا ویل چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایا او همدغه د افغانستان بانک چارواکو ته ووایي چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونې نه لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور کړي تر څو دا یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول بند کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشنپال ولسوالۍ د بوري زبان د مکتب و چې د کنه لرو د حکومت څخه د یو چارواکو څخه دا غوښتنه د مکتب چې د جوړ کې موږ ته شاولې کوټو د شاشنپال په مابین کې په دابان کې پراته یو ډېر غټ کړی دی. اسلام یې د سرنوشته پاته دی خدمې ځان چې نشه ستاسو د وایې چې شاو کوټ د ګامس لري سره خراب دي. د لوی چارواکو څخه دا وختونه د شته چې د کوم کتاب د سجو په ګیر رات کړی چې تا یې کورې نو په ژمن په دې د لسی.
السلام علیکم. زه د کندهار په ځای ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مور د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې زموږ ګرد خان دغه باغو ته تل کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او د زموږ په دغه په او دغه انګور د تخدو په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې سارو ته په خپل سروش غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار جن سره نه وړي موږ ولا خپل عیالو ته وړي د منګرزي وړي دغه ته یا شان ته وړي یا خپل پوسټو ته زموږ د حکومت مشران کې دا اوسنۍ چې دا زموږ د اوسنۍ عمر کې. وسلام.
دا زړه رادو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ یو خطرناک او نه عام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خبره شوې او د کورونا د ویروس د وجې نه چې کله به ډاکټران یا حیاتان راغله نو هغه به پوره هر کلي ته رسېدګي نه شوای کولی. موږ یو درې څلوېښت پنځوس کسولیس برابر کړی ده چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه له امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوې ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کېږي او د موږ د حضرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د عسکرو نه د دغې ولسوالۍ هېڅ غم نه راته خوړل کېږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي د حضرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. او ازادۍ رادیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځه لس شپاړس کاله د ازادۍ رادیو موږ تعقیب کړی ده او د خوار او د غریب او د چاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غټ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي. نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو بس دا یوازې ازادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې له چارواکو سره هم وغږیږو. د خبرونه جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب یې تاسو ته دروورو. نو ستاسو د نور پیغامونو په هیله یم او تر د خدای پامانې د مخه د خپل همکار طاهر روشن مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې راسته ورسته او همکاري کوي. کور ودان او تر بلې خبرونه تاسو هم پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.